د پټان لاره زیاته نامنه سوې ده. حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. محمد الله له بدخشان لیکي، د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي، یا دا چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلند کوي او که یې مخه نه نیول کېږي نو خلک به یې په وړاندې ودرې شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي، اشرف غني څخه دا هیله لرم او غوښتنه کوم چې په فساد تورونو لوړپوړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنه کړل سي او د قانون منګولو ته باید راکش کړل سي او حساب باید ورسره وسي. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ څخه لیکي، د رئیس جمهور په نو اقداماتو ډیر خوشاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسولیت په ښه ډول ترسره کړي. الحاج غلام سخی وردګ له په خپل سمس کې لیکلي، له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سوله کې رښتینولي وکړي او نور دې دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کښېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي، هیله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وایي زما دا پیغام راته نشر کړي، دی وایي د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي، زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ولسوالیو ته پاملرنه وکړي. دوستانو، که تاسو مخړی د افغانستان پر بیلابیل مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړئ، او که تاسو د افغان بي سي ام سیم کارتونه لرئ نو د 1943 شمیرې له لارې کولی سئ موږ ته یې سیمونه واستوي او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خبره کړو. خو اوس د روانې خبرونې راپورونه او خبري مطالبه هم دلته پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هیروئ چې نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده، او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
دا موټرو کې خلک سکل، دا خخ موټرو کې ازتی دمام شاکر تراغه ډیر خزان را تخکاری ده.
دې کې څه خوند چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي، اجازه یې نن خونو سکه.
دا یاران دوستان ما یو بل سګریټ ورکی ونسه یو دمو ځاف کیسه کې مکیږه. وای و دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او که نه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه چې د 1994 کال د غبرګولي 10مه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي، او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روږدو کسانو شمیر په 100 کې 40 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلي دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی راته ورته ویلی و چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند و چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه یې قانون په اصطلاح ورته ویلی شو چې خیر یې هر چاته رسیږي او ضرر یې هم هر چاته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید و چې د نورو قانونونو په عوض به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوه به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپل د عامې روغتیا او وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې موږ قانون پاس کړو بعد د هغې نه موږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د موادو مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول موږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملي کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په داسې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کې یې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي. وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کی او تو کی خبره نگی نو بیاس نشو. په قانون لمخه یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانه ته خاص وظیفه ورکړ شوې دي چې وزارت صحت عامه د دوی پر راس کې قرار لري او دا صحیح مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازاره په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معرف په خپل کوریکولم کې د جای ورکړي، وزارت تجارت د هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منځوري په کې اخلي، وزارت مالیات ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفه ورکړل شوې.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دی دوستانو چې تنباکو په کې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیې د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي.
په تیره هفته کې د ولسي جرګې د صحت کار کارګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو 13 کمیسیونونو سره یې دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله منم چې ولسي جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې یو کوټه سګرټ څوک اخلي، یو کوټه سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په خو هوټل کې قیمت نه ومیږي. اما په ټوله دنیا کې ارزان ترین سګرټ چې دی هغه په افغانستان کې دی. همدغه علت ده چې څوک یې شوق څه کوي او څوک یې سره څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئنم چې په دې کې به کموالی راشي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنۍ یو څوک تنباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې. زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه او داسې ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بل د مشرانو هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپله دا کار شروع کوي. په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله بار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ سره مخامخ شو یا په جامعه کې مخامخ شو یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شو دی. او په سروي کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تنباکو استفاده کړی و. نو له دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډېر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو پسې دکان ته لیږي چې دا په خپله د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
زمونږ ځینې مشران دی چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي، دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت یې هم نن خوند وسکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان ښودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي، او یا هم له بېلارې ملګرو سره ناسته دوی هم بېلاری کوي. دغه ځوانان هم داسې څه وایي.
سیګریټو باندې دا مختشم چې دا موټرو کې خلک سکل دا خخه موټرو کې ازتې دماغ شاکر ته راغی، ډېر ښه ځان راته ښکارېده چې ډېر یو غټ تجار غوندې معلومېده، او سیګریټ سره مې ډېره مینه هم ده.
یاران دوستان بس یو بل ته سیګریټ ورکوي، ونسه یو دم وځه په کیسه کې مه کېږه. ویو دنیا پنځه ورځې ده، ته د چش په غم نیولې سیګریټ دی وی، نو بس داسې کله کله به مې یو دم وایي، اخر دی حالات ورستم روزانه مې سکاوي، اوس بس کوتي راسره سیګریټ دی بس پکې رالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي، څه مشکلات ورته پیدا شوي دي؟
د ورځ کې یو کوتی څکم چې وینې څکم په سر مې درد دی، دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي. نه نه، سیګریټو نه مخکې بیخي نه کول، نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلی. مشکل دا ده چې منع کېدی تی نه شم.
ستانو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو، نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټ څکولو له ځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو یا په تنباکو یا په شرابو یا په نورو مخدراتو کې دي، عصبي سیستم ډیپریس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، یا کاذبه خوشحالي په طب کې موږ ته وایي یوفوریا، دا ورته پیدا کېږي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپل موته ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته راسره ناست دی غلوګین. د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د سابنده د استما په ناروغیو اخته کېږي، او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړونو رګونه تنګ کړي، د زړه اسکیمي او یا ایم آی چې زړه په کم خونې باندې اخته کېږي، زړه ته وینه رسېږي، رګونه تنګېږي، او حتی د ډېر مرګونې حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي.
که اراده کلکه وي، همزولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښيي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج، سموکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون، سایکو تراپی چې ډاکټر مریض روحن تداوی کوي او یا هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي، که په دې باندې منه شو، بیا ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجن یا ګم ژاولې دي، ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کېږي، په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سیګریټ متبادل یو شی شي. نو دغه ټولې لارې شته، خو اصلي خبره دا ده چې د سیګریټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو، په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت، مدني ټولنې، آزاد رسنۍ یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي.
وایي که غر لوړ دی، په سر یې لار شته. څرګنده شوه چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو، خو موږ پخپله څه کولی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی راکړی.
کله چې د سیګریټ نه ورپورته شي، یو څوک په چرسو، په اپینو، په دې شیانو په طریقه عادت شي، نو کله چې اقتصاد خراب وي، دای په یو عمل معتاد وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه به په ټولنه کې جرمونه کوي، د جرمو کچه به لوړېږي، هغه به غلاوي کوي، هغه به قتلونه کوي، هغه به لارش کوي. نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې وروڼو، هغه څه چې اسلام حرام کړي دي، د موږ تاسې ځینې حرام کړي دي، هغه د تاسې صحت ته، د تاسې جامعې ته، د تاسې ملک ته، د تاسې اولاد ته مضر دي، د هغوی مخه ونیسئ. خیر ده که حکومت نه عملي کوي، دا یې تاسې په ګټه ده، اقتصاد مو په مخ سي، صحت مو ورسره ښه کېږي. نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپل عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو، نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمنده، یوه تندرسته ټولنه او جامعه به موږ منځته راوړو.
ملګرو، تر دې مخکې چې تر 2013 تنباکو 8 میلیونه وګړي وژني، او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي، راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو. په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو. پاک الله مو مل شه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.